احمد شبر به شما پیشکش میکنه. آقای شبر سلام و صبح بخیر.
مننه امید جان مرزبان، تاسو ستړي مشي د ازادي رادیو د اتو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کو وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر څرګندونې لرو چې د افغانستان د ستراتیژي په اړه شخېدلی جیمز ماتیس وایي د افغانستان لپاره د واشنګټن ستراتیژي لا نه ده بشپړه شوې. علت یې څه دی؟ تر خبرونو وروسته د موضوع تفصیل اورېدلی شئ. په افغانستان کې د داعش مشر ابو سعید ووژل شو. شپږ افغان نجونې به سبا په واشنګټن کې د روبوټ په نړیوالې سیالۍ کې برخه واخلي او د امریکا دفاع وزیر وایي تر اوسه دا نشي تاییدولی چې د اسلامي دولت مشر ابوبکر البغدادي په سوریه کې وژل شوی وي. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزارت خبر ورکړ چې په افغانستان کې د داعش مشر ابو سعید ووژل شو. ابو سعید په افغانستان کې د داعش د څانګې د خراسان ولایت مشر و. هغه په کونړ کې په هوایي عملیاتو کې وژل شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت ویاندې دانا وایټ پرون وویل امریکایي ځواکونو د تیرې سه شنبې په ورځ په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش د خراسان ولایت امیر ابو سعید د دې ډلې پر مرکز په هوایي حمله کې وواشه. میرمن وایټ زیاته کړه چې په دې هوایي حمله کې د داعش نور وسلوال هم وژل شوي چې په افغانستان کې د فعالیتونو د زیاتولو لپاره به د دې ډلې پلانونو ته سخته ضربه ورکړي. په افغانستان کې د داعش د وسلوالو یو مشر حافظ سعید یو کال مخکې د افغان او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وژل شوی و. د روان کال په پسرلي کې د دې ډلې بل مشر عبدالحسیب هم په ورته عملیاتو کې وژل شو. د عبدالحسیب تر وژل کېدو وروسته داعش ابو سعید په افغانستان کې د خپلو وسلوالو مشر ټاکلی و. د افغانستان په عامې روغتیا وزارت کې د پولیو ضد کمپاین یو غړي هدایت الله سنګزی د جرمني خبري اژانس ته ویلي دي چې د اتلو سو میاشتو یو کوچنی د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې ګوزڼ وهلی دی. وسلوالو طالبانو د کندهار په شاولي کوټ، خاکریز، میانشین او سپین بولدک کې ولسوالیو کې د پولیو ضد پر روغتیایي کمپاینونو بندیز لګولی دی. له بل پلوه ډاکټر سنګزی پرون د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې 1,00,000 ماشومان سږ کال په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین له کمپاینه پاتې شوي دي. د هرات یو شونځي شپږ زده کوونکي به سبا په واشنگتن کې خپل ابتکار د روبوټ نړیوالې سیالۍ ته وړاندې کړي. د لاس انجلس ټایمز په حواله د زده کوونکي چې روبوټ یې جوړ کړی پرون د کابل له نړیوال هوایي ډګره د واشنگتن په لور روانې شوې. هغوی به په واشنگتن کې د روبوټ په نړیوالې سیالۍ کې چې د لږ تر لږه 160 هیوادونو زده کوونکي ګډون پکې کوي د افغانستان استازیتوب وکړي. د نجونو ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر مداخلې وروسته امریکا ته د سفر لاسرسی اجازه ورکړل شوه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون وویل تر اوسه امریکا دا نشي تاییدولی چې د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي دی وژل شوی وي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې تېره اونۍ وویل چې دوی د بغدادي د مړینې د اطلاعاتو تایید کوي. روسي پوځیانو تېره میاشت ویلي وو چې دوی د دې خبر په تایید پسې ګرځي چې د اسلامي دولت مشر د می په میاشت کې په سوریه کې د بمباري پر مهال وژل شوی دی که نه دی. د امریکا دفاع وزیر وویل کله چې موږ پوه شو چې بغدادي وژل شوی رسنیو ته به معلومات ورکړو خو د اوس لپاره دغه خبر نشو تاییدولی. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د مصر په تفریحي ښار غردخه کې پرون دوی بهرنۍ ښځې ووژل شوې او څلور تنه زخمیان شوې. راپورونه وایي چې حمله کوونکي دا ښځې په چړه وهلې دي. د سیمې والي په یوه خبر پاڼه کې پیښه تایید کړې ده خو نه یې دې ویلي چې دا ښځې د کوم هیواد وي. د پیښې د قربانیانو د هویت په اړه زرو نقیز راپورونه خپره شوي دي. د مصر رسمي خبري اژانس الاهرام پر خپل ویب پاڼه ویلي چې دوه اوکراینی سیلانیان په حمله کې وژل شوي دي او څلور تنه ټپیان شوي دي. خو د مصر په مرکز قاهره کې د اوکراین سفیر د اوکراین مطبوعاتو ته ویلي چې هیڅ اوکراینی وګړی نه دی وژل شوی. د سیمې امنیتي مسول تورن جنرال محمد الحمزاوی رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې دوه قربانیان د جرمني دي او د چک جمهوریت دوی ښځې هم زخمیانې شوې دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت وایي چې حمله کوونکی نیول شوی او تر تحقیق لاندې دی. د دې وزارت چارواکو ویلي چې د حمله کوونکي هدف لا نه دی څرګند شوی. د فرانسې ولسمشر پرون د خپل هیواد په ملي ورځ نیس ښار ته ولاړ او د هغو فرانسویانو د درناوي په مراسمو کې ګډون وکړ چې تیر کال د رالی لارې چلوونکي په حمله کې وژل شوي وو. په نیس کې ولاره چلون کی تیر کال د فرانسې د ملي ورس یا باستل د جشن لپاره یو شمیر راغون شوی خلک په موټر ووهل او شپږ اتیا تنه یې ووشل. حمله کوونکی په خټه د تونسو خو له ډیر مودې راهیسې په نیس شار کې ژوند کاوه. د 2014 میلادي کال د جولای په 14مه په دې حمله کې ګڼ شمېر کسان زخمیان شوي وو. په نیس کې د حملې د قربانیانو د درناوي لپاره سږ کال په اورلو په بندیز لګول شوی او د باستل ورځ په خاموشۍ ولمانځل شوه. د فرانسې ولسمشر نیس شار ته تر تګ مخکې د باستل جشن په رسمي ګذشت کې چې په پاریس کې ترسره شو ګډون وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د دې مراسمو مشر میلما و. په دې رسمي گذشت کې یو شمېر امریکایي عسکرو هم برخه لرله او په لومړۍ نړیواله جګړه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ګډون سلمه کلیزه ولمانځله. د خبرونو پای. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به په خبرونه کې د امریکا د دفاع وزیر په وینا واوري چې لا هم د افغانستان لپاره د واشنگتن پر ستراتیژیک کار روان دی. مخکې داسې ویل کېدل چې د جولای تر نیمه شایع اعلان شي. د ځنډ علت سره د سیاسي چارو کتونکی شفیق همدم وایي
اکثرا دلته چې د شخصي کمپنیو مصرف ډیر زیات ده او خبره دلته ده چې بیا دغه شخصي کمپنیو موثریت خده.
ویل کېږي چې امریکا پر دې هم غور کوي چې شاید افغان ځواکونو د روزنی لار چاري شخصي کمپنيو ته وسپاري. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک د دې ستراتيژي په اړه شک لري.
هغه وکړ چې جوړې کړي جوړې دا یو سوال ده کنه یو قسم ته د امریکا سیاست کې څو پرې چې وزات نه تاغله هغه پورې دا ویل مشکل ده چې هغه ستراتيژي به رښتیا څه ستراتيژي وي.
د خوست والی وایي
ان شاء الله ډاډ در کوم چې په ډیر نږدې آینده کې زموږ خالي ځلې روانې دي چې د غلام خان د بندر ترانزیټي لارې زموږ د ملي پانګوالو پر مخ باندې خلاص شي.
په سیمه ایزو موضوعاتو کې مو په پاکستان کې د طبي آفتونو له امله د لښ تر لښ بیا کسانو لمړنی خبرو. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ستراتیژي لانه د بشپړه شوې. جیمز ماتیس مخکې ژمنه کړې وه چې د جولای تر نیمایي به د افغانستان لپاره د امریکا پوځي کړنلاره تر بیا کتنې وروسته اعلان شي. د ماتیس د دې څرګندونو جزئیات د فرشتې جلالزی پوره پور کړي.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس ویلي چې د افغانستان لپاره د دوی کړنداري ته بیا کتنه نه ده بشپړ سوي، خو هغه ټینګار کړی چې پر کړنلاره کار روان دی. د امریکا دفاع وزیر ویلي زه دا نشم ویلی چې څومره ژر به دا کار ترسره سي او موږ به څومره ژر دا کړنلاره ولسمشر ته وړاندې کړو. د امریکا دفاع وزیر څونه وړاندې د هغه هیواد د کانګرس د وسلوالو خدماتو کمیټې ته په وینا کې څرګنده کړې و چې د جولای میاشتې تر نیمایي به د افغانستان لپاره پوځي کړنلاره برابره او ولسمشر ته وړاندې کړي. خو د جولای په 14مه چې ماتیس وویل چې دی لا هم پر خپل دې هدف کار کوي چې د جولای میاشتې تر نیمایي د افغانستان لپاره پوځي کړنلاره بشپړ شي. د واشنگتن اگزامینر په حواله چې ماتیس پرون خبریالان ته وویل چې موږ ډیر ورته نږدې شوی یو. دا واشنگتن اگزامینر په حواله یو مسله چې شاینه د هل سوي د سپین مانی د تر هدا چې لوی ستراتیژیست سټیف بانون یې ملاتړ کوي او هغه دا چې په راتلونکو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنی او تجهیز مسولیت شخصي قراردادیانو ته وسپارل سي. د دې وړاندیز په اړه لومړی رپورت نیویارک ټایمز خبر کړی و، خو د واشنگتن اگزامینر په حواله جیم ماتیس د وړاندیز مخالف دی ځکه دا تر هغه پاساس کې د پیسو د سپمولو لپاره جوړه شوی، خو په ډیرو مواردو کې لیدل شوی چې ګرانه تمامېږي. د امریکا د سنا جمهوریت غشتونکو غړي جان مکین سورځي مخکې لدی عمل چې د افغانستان لپاره د دفاع وزارت ستراتیژي نه د بشپړ شوی او کانګرس ته نه وړاندې شوی خپل نارضایتي څرګنده کړه. په بروکسل کې تیر میاشت د ناتو تړون د غړو هیوادونو دفاع وزیرانو پر افغانستان په غونډه کې پریکړه وکړه چې زرګونو اضافي پوځیان به د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان د امنیتي قواو د روزنې لپاره هغه هیواد ته واستوي. د واشنگتن اگزامینر په حواله په دې غونډه کې له امریکا د 4000 نورو عسکرو د استولو غوښتنه شوې وه.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ستراتیژي په اړه داسې راپورونه خپره شوې دي چې دا ځل به پاکستان هم پکې شامل شي. د عوامي نېشنل ګوند له یو مشر افراسیاب خټک سره وړاندې په خبرونه کې مرکه لرو چې د همدې ستراتیژي په اړه شخېدلې او په للوی سره د افغانستان او پاکستان پر روابطو یې خبرې کړې دي. خو د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي په ارتباط تیره میاشت داسې راپورونه خپاره شول چې شایي د جولای تر نیمایي اعلان شي. خو نن د جولای 15 ده او مخکې مو په راپور کې د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس په وینا واورېدل چې دا ستراتیژي لا نه ده بشپړه شوې. علت یې څه دی؟ دا پوښتنه مې د امریکا د میرلنګ پوهنتون له استاد شفیق همدم څخه وکړه. رئیس جمهور
ترامپ نه غواړي چې تر ډېره حده پورې افغانستان کې له پوځي پلوه ښکیل پاتې شي، ځکه چې په کمپاینونو کې دی په وار وار تعهد کړی و چې هغه ځینې چې امریکایان ښکیل دي په جنګونو کې دي دغه جنګونه به پای ته ورسوي. تر څنګ دوی خپل هغه تقریبا تر ډېره حده پورې صلاحیت دفاع وزیر ته تفویض کړی، په دې معنا چې دوی غواړي چې خپل اوږد شکی او دفاع وزارت دې ته ورسوي چې دوی تصمیم ونیسي. نو دفاع وزارت هم خپل تصمیم تر یو حده پورې ولای څو زره ځواکونه تقریبا 4-5 زره ځواکونه پورې په نظر کې لري. خو په عین حال کې ټرمپ آپشن بی یا دویم آپشن چې د پی کار کې هغه داده چې د ځینی مستقلو نورو ارګانونو سره په شمول د شخصي امنیتي کمپنۍ دی البته مشورې پیل کړي، غواړي چې د مستقلو نهادونو نظریه هم ځان سره ولري. نو دغه لامل ده چې دغه ستراتیژي لګندې دلای
د شخصي کمپنیو د لګښت په اړه کې ځینې امریکایي سرچینې د راپور ورکوي چې د هغوی مصارف شاید ډیر زیات شي د دې په پرتله چې امریکایي ځواکونه افغان ځواکونه وروزي.
اکثرا د چې د شخصي کمپنیو مصرف ډیر زیات ده، او خبره دلته ده چې بیا دغه شخصي کمپنیو موثریت خدا اگر چې ځینې اندېښنې موجود دي چې دغه شخصي کمپنۍ په خوا په ځینو قضایاو کې لکه د عراق په موضوع کې په ملکي تلفاتو کې لاس لره، خو زه دا ویلی شم که چیرې په افغانستان کې په غرب کې په ټول نړۍ کې که چاته دوه اختیار موجود وي یا دوه آپشن موجود وي که یو سړی وغواړي چې شخصي شپخانې ته لاړ شي، نو هغه به تل ترجیح ورکړي د پزای چې دولتي شپخانې ته لاړ شي. که همدغه راز افغانستان هم د دغه سي کمپنیونو کولای شي چې په خاص صورت سره استفاده وکړي، دغه اندېښنه موجوده ده چې د دوی بل یا د دوی هغه مصارف جګیږي، خو بیا هم دغه مصرف په امریکا باندې ده او که چیرې دغه موضوع په امریکا کې امریکایان هم تایید کړي، زه فکر کوم افغانستان د پرخره ځکه چې په اخر دوره کې افغانستان بنفیشری یا هغه هیواد چې دغه ستاسو تصمیم نه ګټه اخلي، مصرف په امریکا ده خو ګټه افغانستان ته دی.
همدم صاحب، لکه څنګه چې د مرکې په پیل کې تاسو وویل چې تر اوسه پورې امریکایي چارواکي سره متفق شوی نه دي چې کومه لار غوره کړي چې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره بهتره ده، فکر نه کوي چې په دې باندې ډیر زیات وخت یې شو د جنوري لمیاشتې را په دې خوا چې ولسمشر ټرمپ ولسمشر شوی دی تر اوسه پورې دا د کال لنیمایي اوړي؟
بدون شک دا کار ځندنه شوی، لکه څنګه چې ما مخکې ویلې اصلي لامل هم دا ده چې د رژیم په ټرمپ حتی د انتخاباتو کې هم د هیڅ نو داسې ژمنه نه وکړه چې په افغانستان کې به ځواکونه زیاتوي یا هلته به دغه روان جنگ او جګړې ته یا د امریکا مبارزه ته ادامه ورکړي. دغه اصلي لامل یو تر څنګ یو بل موضوع هم جالبه خبره دا ده چې د نن په افغانستان کې سیاسي وضعیت هم همدغه ده چې هلته یو واحد نظر یو داسې اتفاق یو اجماع وجود نه لري چې د افغان سیاسیون د افغانستان د حکومت سره ودرېږي، ملاتړ وکړي او په واحد ستراتیژي باندې کار وکړي چې امریکا ته هم د قبول وروي.
همدم صاحب مننه.
هیله کوم.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم به په هیڅ صورت محکمې ته حاضر نشي. د ملي جنبش د حزب بیان بشیر احمد تینج د خبر ازادي رډو ته وکړه او زیاته کړه چې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه د صلاحیت نه لري چې د ولسمشر د لومړی مرستیال څخه تحقیقات وکړي. له کابل واصل وصال راپور لري.
هغه قضیه چې د افغانستان په تړاو تر بلې هرې موضوع د نړیوالو لپاره په دې ورځو کې مهمه ګڼل کیږي، د ولسمشر په لومړی مرستیال د احمد اشتی لخوا د جنسي زورونې تور ده. د ملي جنبش د حزب بیان بشیر احمد تینج د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې یا د موضوع پرته د یو شخص لیدا بل سندي او د ولسمشر لومړی مرستیال به په هیڅ صورت په دې اړه د ځواب ویلو لپاره محکمې ته حاضر نشي.
افغانستان قضایای بسیار مختلف است. قضایای
افغانستان کې ډېر قضیه شته چې باید وسړل شي. خو دوی د یو شخص دا دومره ټینګه کړی چې زموږ د نړیوالو همکارانو ذهنیت خرابوي. په هغه دوسیه کې د نومړي مرستیال څخه کومه پوښتنه نه ده شوې. په دې اساس موږ ځان مکلف نه بولو چې محکمې ته حاضر شو. خغل تایانچ ټینګار کوي چې د افغانستان د اساسي قانون د 98 ماده لمخه کله چې د ولسمشر مرستیالان په کوم موضوع کې تورن شي د قضیه د پرمخ بیولو لپاره ځنګړي محکمه جوړیږي او د لوی سرنوالي او محکمه صلاحیت نه ده چې د ولسمشر له مرستیال څخه سیډنه وکړي. خو د اساسي قانون په 98 ماده کې یاد موضوع یوازې د ولسمشر په تړاو وضاحت لري او د مرستیالانو په تړاو پکې سند دی راغلی. د ولسمشر په لومړی مرستیال د احمد اشتی د قضیه د یو سمود سکوت وروسته پاتیر یو نه کې بیا په رسنیو کې راپورته شوه. لا دی یو ورځ وړاندې په افغانستان کې د اروپای ټولنې دفتر ویلیو چې د عبدالرشید دوستم او احمد اشتی په قضیه کې باید د قانون په وړاندې معافیت موجود نه وي. په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست هم څو ورځې وړاندې ویلیو چې دغه قضیه باید په جدي توګه وسړل شي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان لوی سرنوالۍ دوه ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلیو چې یا د دوسیې په بشپړې بې طرفۍ سره لا سړل وروسته سترې محکمې ته لیږلې ده. هڅه مو وکړه په دې اړه د لوی سرنوالۍ یا هم د سترې محکمې نظر واخلو، خو دوی په دې اړه خبرو ته حاضر نشول. بلخوا یو شمیر حقوقي کارپوهان وایي د افغانستان په اساسي قانون کې د ولسمشر د مرستیالانو د جرم او خیانت په تړاو موضوع ګونګه ده او ولسمشر دا صلاحیت لري چې د عزل او ځانګړې محکمې فرمان صادر کړي. لا دې ډلې د کابل پونتون د حقوق پونځي استاد ودیر صافی وایي
اقدارم قانون د این مورد ګونګ است.
د لومړي مرستیال دفتر د حق لري چې دا خبره وکړي، ځکه چې په دې اړه په اساسي قانون کې ابهام وجود لري. یعنی په اساسي قانون کې هیڅ د مرستیالانو نوم نه دی اخیستل شوی چې د کومې قضیې په تړاو دوی محکمې ته تللی شي. د جوزجان پخواني والی احمد اشچی څو میاشتې وړاندې دا وکړه چې عبدالرشید دوستم او نه ساتونکو جنسي ځورولې. هغه دا چې د ولسمشر د لومړي مرستیال د دفتر لخوا رد شوی، خو د غیدا نړیوال غبرګونونه هم له ځانه سره لرل. خو له دې ټولو سره سره ښاغلی ودیر صاپی په دې باور دی چې که د ولسمشر لومړی مرستیال په رښتیا په دغه قضیه کې ښکیل وي او د ولسمشر لخوا یې لا هم ملاتړ کیږي، نو ولسمشر مسؤول دی چې په دې اړه ځواب ووایي.
د خوست چارواکي وایي چې د سوداګریزو مالونو د صادراتو او وارداتو لپاره د غلام خان بندر د بیا خلاصولو لپاره هڅې پیل کړې دي. دوی دا څرګندونې د خوست د ګمرک پر ریاست کې د ټوکو د کیفیت د معلومولو د یو لابراتوار د جوړولو د کار په پیل کې وکړي. د غلام خان بندر هغه مهال د مالونو د لیږد رالیږ په مخ وتړل شو چې په 2014 میلادي کال کې د پاکستان د پوځ له لوري په شمالي وزیرستان کې د وسله والو پر ضد د سر بیا ځا په نوم عملیات پیل شول. نجیب الله خیلی له خوسته تفصیل راکړي.
د خوست چارواکي وایي دوی په دې هڅه کې دي چې په نږدې راتلونکو کې د غلام خان بندر لاره خلاصه شي تر څو په دې ځای کې د ملي عوایدو کچه لوړه شي او په سوداګریزو چارو کې پرمختګ وشي. چارواکو یاد سرګندونې د جمعې په ورځ د خوست د ګمرک ریاست په انګړ کې له بهره د وارداتي توکو د کیفیت د معلومولو لپاره د یو مجهز لابراتوار د جوړولو د کار په پیل کې وکړي. خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي آزادۍ راډیو ته وویل
انشاءالله ډاډ درکوم سي په ډیر نږدې آینده کې زموږ حالي ځلې روانې دي چې د غلام خان د بندر ترانزیټي لاره زموږ د ملي پانګوالو پر مخ باندې خلاص شي او دغه لارې په خلاصېدو سره به نه یوازې زموږ په ملي عوایدو کې لوړوالی راشي، بلکې له دې سره به د خلکو تجارت او په راکړه ورکړه کې هم یو مثبت بدلون رامنځته شي.
د خوست په ګمرک کې د کیفیت د معلومولو د لابراتوار ودانیزي چاره د 3.8 میلیون افغانۍ په لګښت د مالیه وزارت له پرمختیايي بودیجې څخه د 3 میاشتې په موده کې جوړیږي. خوست والی دیاد لابراتوار د ارزښت او اړتیا په تړاوایي
د دغه لابراتوار په جوړیدلو سره به د پی کیفیت وارداتي ټوکیو مخاوني ولسی او پاین وخت کې به د هغه کیمیاوي ممنوعات کو مخاوني ولسی چې د لابراتوار د نشټون لامل وخت نا وخت په سوداګریزو توکو کې راوړی کیږي.
د اقتصادي چارو د کارپوهانو په وینا د افغانستان د نورو لارو په پرتله د غلام خان لاره د کراچۍ لوی بندر ته خو او شات 300 کیلومتر نږدې ده. د خوست د ګمرک رئیس هم وایي چې
په هر ګمرک کې چې لابراتوار ته الته اوایت ته مطمئنه نظر برسېږي او کله چې غلام خان خلاصېږي د لابراتوار شتون به خیز ضروری و
یاد دیوی د غلام خان بندر هغه مهال وترل شو چې د پاکستان پوز په 2014 زیږدیز کال کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عذب په نوم عملیات پیل کړل او له کبله یې د یاد سیمې خواوشا 1 میلیون خلک له خپلو کورونو کډه شول. که څه هم دا مهال د غلام خان بندر پر لاره د سوداګریزو توکو وړل راوړل نشته، خو د تېرې دوشنبې ورځې راهیسې پرې د وزیرستانیو کډوالو بیرته ستنیدنه پیل شوې ده.
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار. خدا یو خبره ضروری ګڼم چې موږ لا د رنګه مظاهرو حتی نه یو رسیدلی، ځکه چې لا تر اوسه د رنګونو په معنا او خاصیتونو نه یو پو.
او په پای کې مو له یوه اماتور کراچیوان سره مرکه درته کړې ده.
د وړیا چار تفری پروګرام وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شئ. اوس په نړیوالو چاپی خبرونه پاڼې راوړو چې په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته احمد تکل کتنه کوي.
د لندن د کرکټ مشهور لوبغالي لارډز چې د کرکټ د کور په نوم هم یادیږي په خپل خبرونه کې د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره د ام سی سی د لوبډلې د لوبې ژوندۍ آنلاین خبرونه یو ستره بریا بللې ده. د لارډز انټرنیټي خبرونه له افغانستان سره د ام سی سی د لوب ځکه یو بریا بللې چې د ام سی سی د معلوماتو لمخې د دې لوبې لیدو ته هم په سټډیوم کې دننه غن خلک ورغلي وو او هم آنلاین په ټوله نړۍ کې څه باندې 1.3 میلیون خلکو ولیده. ام سی سی وایي چې شاوخوا 9.25 لک خلکو د لوب د دې لوبډلې پر رسمي فیسبوک پانه او څه کم 4 لک کسانو د لارډز د رسمي یوټیوب چینل لارې لیدلې ده. په دې لوبه کې افغانستان چې اوس د کرکټ د نړیوال شورا دایمي غړیتوب ترلاسه کړی د ام سی سی له تجربه کار لوبډلې سره د لومړي ځل لپاره مخامخ شو. که څه هم دا لوبه د پرله پسې اوریا او لقبله کنسل شوه، خو د لارډز خبرونه لیکي چې د افغانستان د کرکټ نږدې 6000 مینوالو د لندن په لارډز لوبغالي کې د خوشحالۍ یو چاپیریال جوړ کړ. خبرونه د ام سی سی د اجرائیه رئیس او منشي ډیریک بریوور له قوله لیکي چې وای د افغانستان او ام سی سی لوبه یو ستر بریالیتوب او که څه هم کنسل شو، خو هغه خوندور چاپیریال ته په پام سره چې میناوالو په لوبغالي کې جوړ کړ د لوبه په یو پزړه پورې مناسبت واړوله. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر خبرونه په خپل لپاره نه غنه کې د مجتبا توکل په نوم په اوتریش کې د میشت افغان کډوال کې سره اخیسته چې د طبي تحقیقاتو په برخه کې د خپل ډاکټرا اخیستو ته نږدې شوی دی. خبرونه لیکي مجتبا ماشوم چې اوتریش ته کډوال شو او په یو لومړني ښوونځي کې زده کړې پیل کړې او اوس له خپل نورو مهاجرو هیوادوالو څخه غواړي چې اوچت ارمانونه ولري. د یونیسیار د راپور لمخې د مجتبا 13 کلن ورور مرتضی د ترکیې او یونان ترمنځ په سمندر کې ډوب او ورک شو، خو د روزنه یوې اوتریشي میرمنې او د هغې خاوند هغه مهال په غاړه واخیسته چې دا 13 کلن بې کسه او ویرېدلی ماشوم نوې اوتریش ته راورسید. درویش کلن مجتبا د ساينس په برخه کې زده کړې کړي او سترګې په لاره دی چې ډیر ژر د طبي څېړنو په برخه کې ډاکټرا واخلي. مجتبا وایي د هلمند دی چې یو ورځ به یو افغان په اوتریش کې د وزارت مقام ته ورسیږي یا به د نوبل جایزه وګټي.
په پاکستان کې له طبي افتونو سره د مبارزې ملي اداره وایي چې په تیرو 3 اونیو کې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې د پشکال بارانونو له امله سیلابونه راوتي دي چې تر دې دمه یې لږ تر لږه 70 کسان وژلي او 130 نور ټپیان کړي دي. له پاکستانه په دې اړه راپور لرو.
په پاکستان کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي اداره NDMA وایي چې سکل د پشکال موسمي بارانونو او سیلابونو د دې هیواد په یو شمېر سیمو کې په تیرو نږدې 3 اونیو کې لږ تر لږه 70 کسان وژلي او لسګونه نور ټپیان کړي دي. دغه ادارې د جمعې پر ورځ په خپل خبر کړي تازه راپور کې ویلي چې دغو سیلابونو او بارانونو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون 130 کسان ټپیان شوي هم دي، خو د هغوی د روغتیا وضعیت په اړه څه نه دي ویلي. د یادې تاریخ راپور وایي چې باران نو سیلاب په خیبر پختونخوا صوبه کې 11، په سند کې 6، بلوچستان کې 13، پاکستانی کشمیر کې او په قبایلي سیمو کې 4، او په پنجاب صوبه کې تر ټولو زیات 13 کسان وژلي چې په هغوی کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په پاکستان کې له قدرتي افتونو سره د قومي ادارې د راپور له مخې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د پشکال بارانونو پر ځاني زیان سربیره مالي زیان هم اړولی او کاږي چې تر دې دمه دغو بارانونو سیلابونو 2 نوي کورونه هم له منځه وړي چې ډېری هغې په خیبر پختونخوا او پاکستانی کشمیر کې دي. راپور کاږي د بارانونو په نتیجه کې سیلاب د پنجاب په ګجرات سیمه کې یو پل ته هم زیان رسولی او همداشان په ګلګت بلتستان کې د ګلګت سکردو پر لویه لار ځای پر ځای ځمکه هم خوېدلې ده چې لارې بنده کړې وه. په پاکستان کې هر کال د جولای میاشت په پیل کې د مونسون یا په شکل د بارانونو لړۍ پیلېږي چې هر کال پکې د قبایلي سیمو په ګډون په بېلابېلو سیمو کې سیلابونه راوځي او ګڼ شمېر خلکو ته مرګوب لاړوي. تر دې مخکې په 2010 میلادي کال کې په پاکستان کې د مونسوني بارانونو له امله سخت سیلابونه راغلي وو چې په ټول هیواد کې زرګونه کسان مړه او تر 2 میلیون زیاتې اغېزمن کړي او همداشانې زرګونه جریبه تیار فصلونه له منځې وړي وه. د یادونې وړ ده چې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې په خپل راپور کې ویلي چې سیلاب ځپلو سیمو ته یې لومړنۍ بیړنۍ مرستې ورلېږلې او همداشانې په روانه میاشت کې د نورو تیزو مونسوني بارانونو خبرداری هم ورکړی دی.
له پاکستانه به ایران ته مخ واړو. نن د ایران د اټومي موافقې د لاسلیکې دوه ورسته دوه کال مخکې چې کله په دې ورځ د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ دا موافقه لاسلیک کېده نو ډېرې هیلې ورته وې، خو نن سبا نه په تهران کې ورته د هغه هیله شته او نه په واشنگتن کې. په دې اړه احمد تکل یو تحلیلي مطلب لري.
هغه مهال چې د ایران او لویدیز ترمنځ اټومي موافقه لاسلیک کېده، د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ادعا کوله چې دا موافقه د اټومي وسلو د مخنیوي لپاره د امریکا د ډیپلوماسۍ ستره بریا ده او په تهران کې د دوی سیالان حسن روحانی او جواد ظریف هم همدومره تاوده وو. چین، روسیه، فرانسې، برتانیا او جرمني هم دا موافقه لاسلیک کړه څو اهمیت لا زیات شي. د تهران اټومي موافقه چې رسمان د 2014 کال د جنوري د میاشتې په 14 نیټه نافذ شوه، د تهران پر اټومي پروګرام د نړیوالو څارنه یقیني کوي څو له دې پروګرام څخه یوازې د سولېزو اهدافو لپاره کار واخیستل شي او په بدل کې ژمنه وشوه چې پر ایران لګیدلې ټول هغه بندیزونه به په تدریجي ډول لرې کیږي چې له څو کلونو راهیسې د ایران پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی. په تهران کې د 2015 کال د جولای د میاشتې خوخی نورې نو نشته او که څه هم اکثر ایرانیان له لویدیز سره د اړیکو نږدې کېدل غوړي، خو هغه ګټي چې خلک د اټومي موافقې په نتیجه کې ورته پتامه وو تر اوسه په عملی ژوند کې نه لیدل کېږي. د روژې په پای کې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی له وینا شیبه مخکې د اسلامي جمهوریت د نظام اصلي مداح شاعر میثم متی له امریکا سره د ایران اټومي موافقه چې دا یې له عمو سام سره موافقه یا برجام بولي وغندله.
ذوق بیهوده ز برجام خطا بود، خطا تکیه بر عهد عموسام خطا بود.
برجام ته به ځای خوشحالی غلطی و، د عموسام پر خبرو تکیه غلطی و. ملګریا له هغه شکمار سره مو موافقه کړی ده چې څو ځلې خپل قول مات کړی خو موږ مات نه شو.
بارها عهد شکست و نشکستیم ای دوست.
جمهوری غوښتونکي میلیاردر ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال پر دې تړون سخت انتقادونه کول. د به په هر کمپاین کې د وینا پر مهال دا تر ټولو ناکامه موافقه بلله او ژمنه یې وکړه چې که انتخابات وګټي نو فسخه به یې کړي، خو ولسمشر ترامپ تر اوسه دا کار نه دی کړی او حتی د ترامپ ادارې پریکړه وکړه چې له ایران سره د اټومي موافقې په اړه د څېړنې تر بشپړېدو پورې به پر ایران د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې د اوباما پالیسۍ ته دوام ورکړي. خو ترامپ چې له دې مخکې د پاریس د اقلیمي تړون د فسخه کولو ژمنه کړې او له کیوبا سره د امریکا د اړیکو د ښه کولو په اړه هم شک څرګند کړی، کله ایران سره اټومي موافقه هم فسخه کړي نو دا به د اوباما د دورې میراث په خطر کې واچوي. ښاغلی ترامپ لا د مخه په منځني ختیځ کې د اوباما مخالف دریز غوره کړی، د سعودي عربستان له سنی مشرانو سره اړیکې پیاوړي کړي او د سعودي د شیا سیال ایران د انزوا غوښتنه یې کړې.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
روسي غني سپوشمکه یو ځای فضا ته توغولري په دیاړه له اسمت څاروان اور.
روسي د جمی پورس د جولای په 14 په یو ور 3 اویاس پوشمکه د یو توغندی په وسیله فضا ته ولېجلې. روسي په دې کار د هندري کارچی د تیر جون په درويشتمه جوړ کړی وو او په یو واره یو دیش سپوشمکه استولې وی مات کړ. د دغه سپوشمکه یو اکثره د اروپایي هیوادونو د چی غواړي له فضا څخه په لوړ کیفیت یا لوړ رزولوشن د مځکه عکسونه واخلي. د روسي سایوز 201 ای توغندی په قزاقستان کې د روسي له بایکنور فضایي اډې و توغول شو. د روسي د فضایي تحقیقاتو فدرالي ادارې روس کازموس وویل د دوی له لوري توغول شوی کوچنی سپوشمکه د مځکه د څارنې لپاره دی. روس کازموس نه دی ویلی چې استول شوی سپوشمکه د چا دی، خو ویلی دی چې سپوشمکه له توغندی جلا شوی او د مځکه د مدار لور ته د تک په حال کې دی. د سپیس فاونډیشن د ادارې د 2015 میلادي کال د معلوماتو پر اساس په نړۍ کې د فضایي صنعت ارزښت یا له دې لارې د عایدو اندازه 323 میلیارد ډالر ته رسیږي.
آزادی راډیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د عوامي نېشنل ګوند له یو مشر افراسیاب خټک سره تفصیلي مرکه لرو چې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو شخېدلې ده. خو ساته به جو ډیر شته دقیقې دي لنډ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت ویل چې په افغانستان کې د داعش مشر ابو سعید ووشل شو. د افغانستان په امر روغتیا وزارت کې د پولیو ضد کمپاین یو غړی وویل چې د اتلسو میاشتو یو کوچنی د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې پولیو وهلی او ګزړن دی. د هرات یو ښوونځي شپږ زده کوونکي به سبا په واشنگتن کې خپل ابتکار د روبوټ نړیوالې سیالۍ ته وړاندې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس وویل تر اوسه امریکا دا نشي تاییدولی چې د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي په سوریه کې وژل شوی وي. د مصر په تفریحي ښار غردقه کې پرون دوی بهرنۍ ښځې ووژل شوې او څلور تنه زخمیان شوي. کندهار ته مخه کوو. په کندهار کې د کوکنارو د نوي فصل لپاره په داسې حال کې چمتووالی نیول کیږي چې تیر کال د دغه بوټي په کښتونو کې 10% زیاتوالی راغلی. دا چې ولې هر کال په کندهار کې د کوکنارو په کښتونو کې زیاتوالی راځي، دا پوښتنه صادق رښتینی د کندهار د نشې توکو پر ضد د مبارزې د رئیس ګل محمد شکران څخه د مرکې په سر کې کړي.
کوکنارو په کښت کې زیاتوالی په نام نه مناسب کې شم د دولتي حاکمیت څخه لیرې وي او یا مسافر ډیر وي چې هلته دولتي ضد مافیات مخدره مواد قاچاق مافیات وجود لري. زموږ بزګران د بېچارګۍ او د بېوزلۍ په وسیله باندې دا کښت کوي او دغه نړیواله مافیا چې مخدره مواد مافیا ده په ډېرو ولسوالیو کې فعالیت کوي او دغه ډېرې دولتي ځمکې غصب کړي دي او ډېر د بزګرانو د بېوزلۍ د بېچارګۍ څخه سو استفاده کوي. همدې تشبیه کوي چې اول او دوه مدریم کښت وکړي.
دغه مافیا څوک؟
قاچاقبران. عمده قاچاقبران دوی قاچاقبران چې نورو مملکتو ته قاچاق وړي او قاچاقي.
تېر کال په کندهار کې پر 40,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوې وه، خو تاسې یوازې 1,400 جریبه کوکنار مات کړل. په داسې حال کې چې هدف 40,000 هکتار درکول شوی و.
کښت معنا دا نه ده چې کښت ډېر سو یا کښت لږ سو، ولې کرلې داسې چې اوس بدبخته نه ووایم چې دغه نړیوالې مافیا خلک ډېر تشبیه کړي دي. زموږ زراعت یې له منځه وړی دی، زموږ د آبیاري سیسټم یې له منځه وړی دی، خلک یې ډېر تشبیه کړي دي. دغه تریاکو ته او د تریاک خلک ډېر کړي، هغه هم د مجبوریت او د غربت په اساس باندې.
د دغه کوکنارو ډېره برخه په هغه سیمو کې وه چې د دولت تر کنټرول لاندې دي، لکه ژړۍ، پنجوایي، میوند. ولې دولت په نتمانی دی چې مخنیوی وکړي؟
درې کټګوري ولسوالۍ موږ لرو چې یو هغه ولسوالۍ دي چې پراخه اراضي لري او بعضې مناطق یې نام نه دي، او بل هغه ولسوالۍ لرو چې اوبه نه لري او اراضي یې ډېره پراخه ده، په هغه کې دغه نور بدیل کښتونه کېږي. او یو ولسوالۍ هغه ولسوالۍ لري چې ښار ته نږدې دي او هغه صفر ولسوالۍ دي چې تقریبا هغه کښت نه کوي. نو په دې اساس سره ژړۍ او میوند چې دي ډېر پراخ دښتونه لري، ډېر منطقې ګټ خوشبختانه د کندهار د ولایتي ادارې په ولکه کې دي او د حکیمیت لاندې مناطق لري. نو په بعض ځایو کې ما تاسو ته عرض وکړ چې موږ د بزګرانو د بېوزلۍ او د غربت په اساس باندې خلک ډېر د مافیا نړیواله مافیا دا تشبیه کوي، ځکه چې وطني حاصلات او تولیدات دونه قیامت نه جوړوي او د بزګر ژوند د پاره تکاپو نه کوي. نو دوی مجبورن دغه مخه کوي چې دا تیار او سیار مارکیټ لري او هر ځای خریدار لري او دوی د روزمره مصارفو د اکمالولو لپاره د نشي توکو کښت زلشه کوي.
په تیرو دوه کلونو کې په کندهار کې د کوکنارو د مخنیوي لپاره تر ټولو لوی پروژه د فورزون په نوم وه چې په ځینو ولسوالیو کې پروژه عملي کړې، خو کروندګر دا پروګرام بیا غزې بولي. تاسو د پروژو د نظارت او پلي کېدو سره همکار واس، آیا د بزګرانو دا خبره سمه ده؟
پا په افغانستان کې که یو خښته شول کېږي او که یو کار کار کېږي که یو کانال پاکېږي که یو تعمیر جوړېږي دا د بدیل معیشت معنا ورکوي او دا د وطن د جوړېدو د ولسوالۍ د جوړېدو د ولایت د جوړېدو او د مملکت د جوړېدو معنا لري. د مثال په توګه یوولس کانال په پنجوایي او ژړې ولسوالۍ کې د اوبو عقابه تقسیم شوی دی چې حتی په تېرو کلو کې تاسو به د جای شهیدان حتی د انسان په وینه دوی د اوبه راتېرولې او جنګونه وو د کانالونه خراب شوي وو تخریب شوي وو له منځه تللي وو.
د کندهار د نشي موادو پر ضد مبارزې رئیس ګل محمد شکران وویل د کوکنارو کښت په کندهار کې زیات شوی دی چې له دې سره سم زراعت متاثره شوی. د کرهڼې په اړه یوه نړیواله اندېښنه ساینس پوهانو د جمعې په ورځ وویل که هیوادونه د پاریس موافقې ژمنې په بشپړه توګه پوره نه کړي په آسیا پسفیک سیمه کې به یو شمیر سخت اقلیمي بدلونونه رامنځته شي. په 2015 کال کې د پاریس تړون په نوم د نړۍ هیوادونو موافقه وکړه چې د زهرجنو ګازونو د اخراج کچه به راټیټوي. ساینس پوهانو ویلي دا ستونزې بې ساري دي او تر ډیره زراعت اغیزمن کوي. په دې اړه ملالی بشیر راپور لري.
ساینس پوهان وایي که هیوادونه د پاریس تړون له مخې خپلې ژمنې عملي نه کړي د آسیا پاسیفیک په سیمه کې به د اقلیمي بدلون له کبله د هوا تودوخه زیاته سي، سیلابونه او طوفانونه به زیات سي او په نتیجه کې به د فصلونو حاصلات کم سي. ساینس پوهان ویلي دا ستونزې بې ساري دي. د آسیا پرمختیایي بانک او د اقلیمي بدلون د اغیز انسټیټیوټ پوتسدام د نوي راپور له مخې د سیمې راتلونکې پرمختیا او امنیت او همداراز د میلیونونو خلکو شیګړه له تهدید سره مخامخ ده. په آسیایي پرمختیایي بانک کې د اوږدمهالې پرمختیا څانګې مرستیال رئیس بامبانک سوسانتونو وایي د آسیایي او پاسیفیک هیوادونو اوسیدونکي په هغه صورت کې د بېوزله کېدو او بحران له خطر سره مخامخ دي که ژر تر ژره د اقلیمي بدلون په اړه هڅې په چټکۍ سره عملي نه سي. په 2015 کال کې د پاریس تړون په نوم د اقلیمي بدلون موافقه لاسلیک سوه او تیر کال په نومبر میاشت کې پلی سوه. د دې تړون هدف د نړۍ د تودوخې درجه له 1.5 څخه تر 2 سلسیس پورې راکمول دی. راپور وایي دې هدف ته د رسیدو لپاره چټکو اقداماتو ته اړتیا ده. که نړۍ د زهرجنو ګازونو اخراج ته دوام ورکړي د روانې پیړۍ تر پایه به د نړۍ د تودوخې درجه 4 سلسیس لوړه سي او په آسیا پاسیفیک سیمو کې دا درجه تر 6 سلسیس پورې لوړېدای سي. راپور وایي تاجکستان، افغانستان، پاکستان او د چین په شمال لویدیځ کې د تودوخې درجه تر 8 سلسیس پورې لوړېدای سي او موسمونه به ډېر رمسی. لدی سره به د سیمې په اقلیم، زراعت او کبنیونی په برخه کې لوی تغیرات راسي او خلک به اړسي خپل کورونه پرېږدي ځکه د ګرمۍ له کبله به ورته گزاره ګرانه سي. په آسیا پاسیفیک کې د نړۍ 3/2 کې نفوس اوسي او د نړۍ له 15 هیوادونو څخه 9 یې ثبت سوي چې د اقلیمي بدلون له تر ټولو زیات خطر سره مخامخ دي. په جنوبی آسیا کې میلیونونه کسان اوس هم په ښه اقتصادي وده سربیره د تودوخې له لوړې درجې اغیزمن سوي دي. د ملګرو ملتونو د یو راپور له مخې په لسو آسیایي وګړو کې یو اوس هم په سخته بېوزلۍ کې ژوند کوي.
حقیقت سره پروګرام د شنبو د ورځو د مازیګر د 4 بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د 8 بجو په خبرونو کې خبريږي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدل شي او په همدې صفه د ماښام لوو د سهار تر 2 بجو پورې آشنا راډیو نیولې شي. د ازادي راډیو پر روان خبرونه کې وړاندې د ګوړې اچار اونیس تفریحي پروګرام درو. خو تر هغه مخکې یو مهمه سیاسي مسله چیړو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا د پنجشنبې پر ورځ په اسلام آباد کې وویل چې د افغانستان ستونزه پوځي حل لاره نه لري او باید د افغانانو په مشي د سولې خبري وشي. نفیس زکریا زیاته کړه چې د افغانستان حکومت باید طالبان له سیاسي پلوه وهڅوي، هغوی ته امتیازات په نظر کې ونیسي تر څو د سولې خبرو ته سر ټیټ کړي. پاکستان به تر کله د طالبانو خبري کابل ته رسوي؟ په تیره بیا چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو نوې ستراتیژي له شوې ژمنې سره باید په لنډ وخت کې اعلان شي. که څه هم په روانه خپرونه کې مو په پیل کې دا خبر درلود چې د امریکا دفاع وزیر ویلي دی چې په دې ستراتیژي کار روان دی خو تر اوسه پورې بشپړه شوې نه ده. د عوامي نشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک د ازادي راډیو مرکزی دفتر پراګ ته راغلی وو، نو له ده سره وغږېدم او لومړی مې دا پوښتنه ترې وکړه چې د اسلام آباد هدف له دې غوښتنې څه دی چې کابل د طالبان د سیاسي امتیازاتو د هڅونې له لارې د سولې خبرو ته رامات کړي.
اسلام آباد چې کوم سیاست افغانستان باره کې غوره کړی دی هغه کې متاسفانه دا د طالبانو طرفداري چې ده پکې ډېره جوته ده. افغانستان کې ریاست دی چې اساسي قانون لري، نظام لري، نو هغه نظام په چوکاټ کې دننه باید خبري وشي. هرې خبرې چې کیږي دا د ګلبدین حکمتیار صاحب لاړو خبرې وکړي او خبرې حل شوې. نو دغه څه کدارې وانه کوم څوک داسې خبره کوي نو هغه لا شي. خو دا ده چې پاکستان حکومت نه سره پوښتنه وکړي چې خپله پاکستان کې چې طالبان غوښتنه کړي نو پاکستان ورسره څه چل وکړو. دوی خو ورپسې اف 16 اف 16 یا اف 14 تیاری ولېږلې. نو افغانستان ته سره باید دوی داسې کومک وکړي چې پاکستان کې داسې خلک پرې نږدي چې هغوی افغانستان کې جنگ کوي.
نو خټک صاحب پاکستان غواړي له افغانستان څخه
دا سوال خو ګران سوال څه دی چې خپل پاکستان کې دننه چې کوم سیاسي ګوندونه دي کاغه مخکې د زرداری صاحب حکومت او اوس نواز شریف صاحب حکومت ته هغه هم په دې نه ورنه دی پوي هغه هم دا سوال نه پوښتنه کوي چې دا افغانستان کې دغه سیاستونو مطلب څه دی ځکه چې سما کول مطلب خوشتنه خو سره چې نما کول هغه وګوري نو دا د ساره جنگ د زمانه هغه فرسایشي جنگونه او د فرسایشي جنگونو په وسیله غلبه هجمونیان جوړول اغه هدف کاری
فکر نکوي د ساړه جنگ په وخت کې ک دغه رقم نظریات شوروي اتحاد لرل نو هغه خو یو قوت پاکستان یو کمزور هیواد اقتصاد خراب نفوس زیات فقر پکې ډیر لوشه پکې ډیر وی خواته له هند سره رابط خراب بل لور ته افغانستان سره رابط خراب دا د توان لري
ولا پاکستان کله چې مارزو کو پارلمان دی قزادا او سیاسی منتخب حکومت ته هغه خدا نظر نه لري ای خو وی چی باید گوندی او دوسرا خه مناسبات ولرو خو پاکستان کې په خصوصا په دې نظامی برخو کې ځنه محافل داسې دي چې هغه ځنه کړی داسې دي چې هغه د سیاستونو په کړی دی په خوا هم او متاسفانه اوس هم دغه تمایل چې لري او په دې ولار دي د دې عقل او دلیل خبرې تخوګ نه نیسی دوی یو ډیر یو قسم تا هغه ذهني ګرایي چې ورته وایي د هغه ښکار دي او دوی د خیال شي دوی د شیسو فکر کوي د کول شي
په تیرو کلونو کې له 2000 لومړي کال را ورسته مطلب ده په لومړي تقریبا 500 کلونو کې چې پرویز مشرف په پاکستان کې واکمنو په هغه وخت کې د غرب او د لویدیز روابط له پاکستان سره شو پاکستان به خپل متحد ګاڼه او له پاکستان سره روابط هم شو لیکن لږه وروسته په پاکستان باندې مرسته هم کمی شوې دي په پاکستان باندې فشار هم زیات شوې دی او حتی خبره دې تر رسیدلې ده چې جنرال جان نیکولسن د فبروري په میاشت کې کانګرس ته وویل چې د پاکستان له درکه ډیره اندېښنې لري په افغانستان کې او پرې روسیو کې څورځه مخته د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو غړي او د تروزم ست کمیټې مشر ټیټ پو واشنگتن ټایمز کې مقاله ولیکله او هغه ویل چې پاکستان دوه مخه سیاست لري دغه خبرې فکر نه کوي چې پاکستان به دې ته مجبور کړي چې له دې سیاست لاس واخلي
ورته تر اوسه پوری امریکایانو څو واضح ستراتیژي مخکې ته راوستي نه ده اغلته نه تودي خبرېم کیږي سړی خبرېم کیږي نرمي خبرېم کیږي ګرمي خبرېم کیږي
فکر نه کوي چې په ورستیو کې تودي خبرې زیات شي
زیات شي وي دي خو دې مرحله ته نه رسیدلی چې پاکستان د تا وادار کې خپل سیاستونه بدل کړي تجدید نظر کامل نو کې د دې مرحله ته لاندې آیا
ځینې نقشې د سنست لکه په ننګرهار کې چې بمونو مور بم استعمال شو بیا په روسي کې د خیبر پښتونخوا کې هتا د حقانی شبکې یو غړی په نقشه سو
نو درون حمله خو نوې پدیده نه ده درون حمله خو تیر د شو کالو کې سوسو زله شوې دي تیر خزل له سو پیځو سو کالو کې خو ډیر زله شوې دي 9/11 نه پس او هغه باندې خو پاکستان خپل سیاستونه بدل کړی نه دي یعنی دا خلک ترګر خلک مرشوي دي په دغو نوم لوکي مګر بیا نور ترګر موجود چې هغه د ایزه غسته دي
خو بیا ډیر وخت درون عملی ودره دي خو اوس بیا شروع کیږي او بیا ترامپ وایي چې زنه وی ستراتیژي کې پاکستان هم شاید شامل کی بیا
نو ترامپ خو وایي کنه خو ویل یو خبره ده او لا خو امر کې څه معلوم نه دي کنه
پر اصل کې چې تاسو وایئ چې په پاکستان کې سیاسي مشان د پاوز له بهرنی پالیسی شکایت لري هند اعتراض لري کابل اعتراض لري او د امریکا ځینې مشان په کانګرس او په نورو سیمو کې هم د شکایتونه کوي په پاکستان باندې مرستې هم کمی شوې دي تر کله پورې د پاکستان پاوز کچرته د خبره سموي چې په افغانستان کې مداخله کوي تر کله دوام ورکولې
ارزادې کړه چې تاسو لګ دته غورو کوي چې آیا دغه پاکستان او فوج او امریکا دی قانون قانون همکاري لري او دوی امریکای سره همکاریم کړی دا خپل برنامه مخې ته بوتلی دي دسي برنامه چې امریکای خوخه نه وي پاکستان باندې اتوم جوړول امریکای به نه جوړوي. 9/11 نورسو پاکستان متحد دی اوس پورې دی، نان ناټو متحد حیثیت اوس پورې لرلې دی، او دا سره دی چې پاکستان کې مثلا اسامه بن لادن ملته کې وجره شو امریکی عسکر وجلو، یا د سینور د القاعده مشران
ملا اختر محمد منصور
وجلو. لږه چې پاکستان یو طرف ته ورسره متحد پاتې شوی دی، بل طرف ته خپل ځنې کارونه کړی چې امریکی خوخبو یا خوخنو خدای په خپل سمې کړی، نو تر اوسه خدا سیاست پاتې شوی دی. نو دا څنګه چې دا اوس تازه شروع شوی دی
خټک سب کچرته دی امریکا په ستراتیژي کې چې د افغانستان لپاره جوړوي جنټیک دی، پاکستان د فشار لپاره هم پکې ځای شي وي. فکر نه کوي چې پاکستان په سیاست کې به تغیر راشي او دا ستراتیژي هم په لاندې وخت کې شایده لاندې
دا خو اوس خو دا فعلاً خو مفروضه به کنه چې دا څه بوشي یا به دا څه شي. خو فعلاً خو چې کوم ګراوند باندې واقعیت دی هغه دا دی چې پاکستان اوس پورې طالبانو سره افغان طالبانو سره ملګری دی. سبا چې څه کېږي نو خو بیا به هغې سره وګوري چې واقعیت څه دی، یعنی ګراوند باندې په ځمکنۍ واقعیت څه دی.
یعنی ستاسو په نظر د امریکا ستراتیژي ته باید انتظار وشي؟
امریکا ستراتیژي انتظار وشي چې هغه واقعا ستراتیژي جوړوي کنه جوړوي، دا هم یو سوال دی کنه. یو قسم ته د امریکا سیاست کې څو پورې چې وضاحت نه تاغلی هغه پورې دا ویل مشکله ده چې هغه ستراتیژي به رښتیا څه ستراتیژي وي.
خټک صاحب مننه،
کور ما پاتې.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکي ننګیار ناشنا.
خو غوري دونکو سلام، یو خو جنگونه دی، بل خو مظاهره او بل خو هم بیکاری. اوس نو سړی ایران پاتې شي چې کوم خواته وتختی، او د دغه ټولو خبرو شاته د څو تنو انساني سوداګرو لاسونه دي چې په دغه خړو بو کې د ډالرو کبان نیسی. چا د قوم جالونه غړولې دي او چا هم د ژبې، چا د ګوندونو جالونه غړولې دي او چا هم د نورو مختلفو ډلو ټاپلو. د خبرونې په پیل کې مو د شورا تالار ته بیایو چې واوري وکیلان د مظاهرو په باب څه وایي.
دغه مظاهری او سرکونو تراوتل ډیر بد عواقب لري. دا کار باید د قانون مطابق شوی وای. موږ لایحې لرو او هر مظاهره، اعتراض او لاریون باید د پارلمان د لایحو مطابق ترسره شي. د پارلمان له محترم رئیس صاحب څخه هیله کوم چې په دې اکله رایګیری وکړي او د مظاهرو خبره د قانون مطابق د نننۍ کاري اجنډا برخه وګرځوي. له پاملرنې څخه مو نړۍ مننه.
د رئیس په اجازه زه وایم چې مظاهره او اعتراضونه د خلکو قانوني حق دی. په دې اکلمو څو لایحې هم منظوري کړې دي. موږ باید د قانون مطابق او د بیان د ازادۍ د اصل په نظر کې نیولو سره مظاهرو ته اجازه هم ورکړو او حمایه یې کړو. مظاهره د دې ملک ضرورت دی. اعتراضونه ښه دي او باید د قانون مطابق ترسره شي. حکومت باید د مظاهره چیانو غوښتنې ومني او د مظاهرو په وخت امنیت تامین کړي. زه د وکیل صاحب له خبرو سره موافقه نه یم چې مظاهرې دیر نه کیږي. موږ باید مظاهرې وکړو. او اوس خو په مظاهرو کې یو بل مثبت بدلون هم راغلی دی، او مظاهرې له تور سپین حالت نه رنګه ارتقا کړې ده. له دې وروسته رنګه مظاهرې د هیواد رنګه کېدو او ښایسته کېدو په معنا دي. نو د رنګه مظاهرو مخه باید ونیول شي.
د رئیس صاحب او معاونینو په اجازه وکیلی صاحب چې کومې خبرې وکړې هغه د دې خپل نظر وو. زه څه نه پکې وایم، خو د رنګه مظاهرو فرهنګ مې خوښ نه شو، ځکه په دنیا کې هر رنګ خپله معنی لري او د دنیا بیلابیل خلک ترې مختلف برداشتونه کوي. د موږ هیواد تور او سپین دی، کومو غرونه دي او کومو دښتې دي، کومو کورونه دي او کومو پیتاوي او کوڅې دي. د رنګه مظاهرو خلک هم باید رنګوي، د هغوی کلي او کورونه هم باید رنګوي. حکومت یې رنګارنګ کارونه وکړي او په رنګارنګ پروژو مصروف وي. زه له رئیس صاحب څخه غواړم چې د رنګه مظاهرو په ضد یوه لایحه جوړه کړي او له قانوني لارې بندې کی لپاملرنې مو مننه.
تشکر وکیل صاحبانو، د ټولو نظریات د قدر وړ دي. نه غواړم چې د هر یو په خبره جلا بحث او تبصره وکم، خو دا یوه خبره ضروری ګڼم چې موږ لا د رنګه مظاهرو حتی نه یو رسیدلي، ځکه چې لا تر اوسه د رنګونو په معنا او خاصیتونو نه یو پو. که د تاسو په یاد وي، یو وخت به ټولو خلکو د خپلو موټرو شاته یو ډول رنګه پټۍ لګولې او افتخار به یې پې کوو. تر دې چې د چا موټر به دغه رنګه پټۍ نه درلوده نو سیال به نه ګڼل کېده. خو وروسته معلومه شوه چې هغه رنګه پټۍ د یوې خرابې طبقې او یو بدنامې ډلې د پیژندلو سمبول و. بیا چې خلک پوه شو نو هغه رنګه پټۍ ډېر ژر لرې کړی او اوس خو په دغه ټول ښار کې یوه هم نه لیدل کېږي. د رنګه مظاهرو هم همدغه حال دی چې تر څو پوهیږو نو په ټوله دنیا کې به مو نوم بد شوی وي.
آیا په مظاهرو کولو سره زموږ مشکلات کمیږي که ډیریږي؟ دغو ټولو پوښتنو ته ځواب پیدا کول زموږ د مخنۍ قوې کار دی او که نه، او که د اجرایه او قضایه قواو.
وکیلې صاحب ډیره مننه، ډیرې ښې پوښتنې مو مطرح کړې، خو په چا یې منې؟
نو موږ د قانون مطابق څه کولی شو؟
هیڅ، ځکه چې د قانون مطابق هر څه د قانون په خلاف روان دي او خبره ډیره شواړه راته ښکاري. خو د قانون مطابق مونږ مکلفیت لرو چې خپل غږ پورته کړو او خپله روزي حلاله کړو. یو بل وکیل صاحب ته وخت ورکړئ.
پخوا به چې چا ښه کارونه کول نو ټولو به تشویقاوه او صفتونه به یې کول، خو اوس ورپورې خاندي او وایي چې ساده دی.
ته ګوره څومره بې احساسه خلک دي، کثافات یې وړي او د کثافدانۍ له خوا سره یې اچولی دي. دومره نه کوي چې په کثافدانۍ کې واچوي. ته ودرېږه چې زه یې واچوم.
کاکا دا څه دی؟
دغه کثافت په کثافدانۍ کې ور اچوم، چای دغلته خوا کې غورځولی دي.
کاکا ته مست یې، پرېږده یې. کاکا وایي چې کار پاکي یې.
ملامت نه یې، اوس ټول همدا ډول فکر کوي.
کېدی سخت سړی دی.
لکه چې سترګې دې نه ویني.
او
لاس دې ماته راکړه چې له سړکه دې تیر کړم.
ته دې خدای خدمتګار ته ګوره، ډول له سړکه تېروي.
دام سات نه تیریږي.
د ساتری خبره نه ده. وای چې خلک به وویني او وای چې ډیر ښه بشر دوست سړی دی.
اوس ټول خلک همدا ډول کارونه کوي.
د ساده زوی
و وروره، لکه چې موټر دې نه چلانېږي.
او ټیله غواړي.
زه به درسره ټیله کوم.
تا هغه سړي ته ګوره.
کوم یو ښه یې؟
هغه چې موټر تیله کوي. نیکټایې او دریشۍ د وزیرانو اغوستې او موټر تیله کول یې د جوالیانو دی.
وایي به چې خلک مې وویني
او ووایي چې دغه دی به احساس لوک سړی.
ساده دی، مه پسې ګرځه.
وطن همدغو سادهګانو وران کړ، په هر څه کې به ځان ښیې.
کاشکې یې دادې موږ بوټان هم پاک کړي وای.
او په پای کې مو له یوه اماتور کراچیوان سره مرکه درته کړې ده.
او بخه چې زه خبریاله یم او غواړم مرکه درسره وکم.
له مرکې وروسته مرسته هم راسره کوي که نه؟
خبریالان خو د مرستې وس نه لري، یوازې د خلکو غږ تر نورو رسوي.
زه سعیده نو.
لومړی د ځان راوپېژنه.
زه سونډی ګل کراچیوان یم.
دغه لاسی کراچی د خپل ده؟
نه، دا می لګاونډی نه راوستلې ده.
نو ته خو قرار دی ونی سیوري ته په کراچی کې ناستې، کار خو پینه کوي.
او د کار د پاره مې نه دی راوستلې.
نو د څه لپاره دی راوستلې؟
د دې د پاره مې راوستې چې د خلکو زړه را باندې وسوځي او لږه مرسته راسره وکړي.
پوه نه شوم.
مقصد مې دا دی چې خلک اوس له بېکاره سړي سره مرسته نه کوي، وایي دا ټول تیار خواره دي. زیاتره خلک له کراچیوانانو سره مرسته کوي، ځکه چې په کراچیوانانو یې زړه خوږیږي، وایي ټوله ورځ سخت او د ستومانۍ کارونه کوي.
او تا هم د ګاونډي کراچی راوستلې او دلته سیوري ته پکې ناستې، چې خلک ګمان وکړي له کاره ستړی شوی او دا مدې نیولې ده. تر اوسه چا پیسې درکړې دي؟
نه، یو راتاو شو چې پیسې راکړي، خو یو بل ملګری یې بېرته تاو کړ. وایي مه یې ورکوه چې دا ټاګان دي، پردی کراچۍ ته ناست دي.
یعنې چې اوس مو خلک هم په ټګۍ برګۍ پوه شوي دي.
هو، زمونږ به هم کومه بله لاره ورته ولټوو. بېکاره خلک یو، یو چرت به ورته ووهو.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو نقیب الله لاروی، برای افغانپور، ستاره امینی، حیا اوریاخیل، رڼا هوتک او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.